ستړي مشي دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او د خبرونه د تازه نجيبه مر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. موږ درته تازه راپورونه راوړی نو کول شي را سره پات شي. اول خبرونه دا خبرونو سرټکی په بنو کې خبرګو وسلوالو بریدونو کې پولیسو ولسی کسانو ته مرګ جوړه رسیدلې. پاکستان تحریک انصاف او نور اپوزیشن ګوندونه نن تور او رسل مانځي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د بندیانو تبادله شوې ده. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون په دوه بیلابیلو بریدونو کې د دوه پولیس سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د بنو پولیس ویان حنزلان مشال لډیو تویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو فتح خیل پولیس څوکۍ باندې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. پر دغه پولیس څوکۍ وسلوالو مخکې هم برید کړو. بلخوا د ځایي خلکو او پولیس چارواکو په خبره وسلوالو د بنو ګربز سیمه کې د امن کمیټې په دفتر برید کړی چې په ډزو کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د کمیټې یو غړي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال لډیو ته ویل چې له دیر شو تر سلویښتو پورې وسلوالو د کمیټې په دفتر برید کړی. د دواړو بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په بنو او سیرما جانی خیل لکی مروتو کې وسلوالو پر امنیتی ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. بلخوا پوځ او پولیس په سیمه کې هدافي عملیاتو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونه نن په هیواد کې د عامو انتخاباتو د یو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ مانځي. په دې ګوندونو کې تحریک انصاف ترڅنګ جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي او عوامي ګوند، ستر جمهوري اتحاد او ځینې نور شامل دي. دا ګوندونه په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلیو تور پوره کوي او غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د اوسني حکومتونو ړنګ او په ملک کې د لسره شفافې ټاکنې وشي. په نن په صوابه کې په همدې اړوند یو لویه جلسه وشوه چې د تحریک انصاف تر څنګ نورو ګوندونو هم پکې ګډون وکړ. د جلسې یو ګډونوال چې انور خان نومیږي او د تحریک انصاف سره تعلق دی مشال لډیو ته داسې ویل:
او دیر پر راغلی یو زمونږ په مینډیټ باندې ڈاکه واچولا او دی زمونږ په سیټونو باندې کې ناستو. نو مونږ د هغې باره کې راغلی یو چې مونږ جدوجہد کوو او مونږ د پی ڈی ایم حکومت ته دا درخواست کوو چې زمونږ ګټلې مینډیټ ته مونږ ترا واپس کړي.
مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند چې په واک کې دي دا تورون نه مني. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند تر څنګ د پاکستان سپریم کورټ هم په ملک کې د عامو انتخاباتو لغوه کولو خواست رد کړی. په عین وخت کې په بلوچستان او پنجاب صوبو کې حکومتونو د قانون یو سل او څلوېښتمه دفعه لګولې ده. د دې دفعې له مخې تر 15 د زیاتو کسانو په غونډېدو بندیز وي. د کورمی سونیانو په ساده خار کې د لارو د بندیدو ضد او د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د نیولو ضد احتجاج کړی دی. پرون لسګونه احتجاج کوونکي د مرکزی چوک ته راغونډ شول او د سیمې د تګ راتګ لارې تر دو ساعتو پورې بندې ساتلې وې. په احتجاج کې شامل ځایي مشر مولانا روح الله ویل چې دوی احتجاج ځکه کړی چې حکومت د ژړینی او تور وړۍ پر لارو د تګ راتګ بندیز لګولی او دوی مجبور شوي چې د الیزو لارو کاروي چې دوی دا د زور او زبردستي اقدام بولي او هیڅکله یې منلو ته تیار نه دي. مظاهرې ته په خپله وینا کې د بګن یو ځایي مشر افضل خان وویل چې حکومت باید د شو تاوانونو معاوضه هم ورکړي. په کورمه کې د مسافرو پر ضد د بریدونو او جګړو له امله سنیان او شیعهګان یو بل سیمو ته نه ورځي او د امنیتي اندېښنو له امله د مخالف اړخ د سیمو له لارو تګ راتګ نه کوي. بلخوا د کوزه کورمې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي مشال لډیو ته ویل چې هیڅ بې ګناه کس نه دی نیولی او نه یې د چا په کور ناسم عملیات کړي، خو زیاتوي چې ځینې کسان له دې امله خفه دي چې څو ورځې وړاندې د شیعهګانو درې کورنو ته د اور اچولو په قضیه کې پر درویش کسانو قضیه قانونی مقدمه یا FIR درج شوې ده. د پاکستان له زندانونو 240 تنه نور افغان بندیان خوش شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 240 تنه خوش شوي افغان بندیان پرون د تورخم لاره به افغانستان ته ستنه شول. په تورخم کې د طالبانو سرحدي پولیس ویلي چې دا کسان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نیول شوي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجی کیمپ کې توقیف شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یا UNHCR د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې پاکستان د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکو افغانانو د نیونو بهیر چټک کړی دی او په 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته په جبري ډول د استول شو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورټ کړی دی. حماس وسلوالی ډلې نن درې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کړي او اسرائیلو ته سپارل دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي نن د غزې په تړانګه کې د سلګونو کسانو په وړاندې د دوی د خوشي کېدو مخکې پرېډ وکړ. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د راپورونو له مخې د دې په بدل کې به لسګونه فلسطیني بندیان خوشي شي. دا تبادله له اسرائیلو سره د غزې د اوربند تړون یوه برخه ده. دا د جنوري په 19 د اوربند له پیل راهیسې د بندیانو لپاره د یرغمل شوو کسانو پنځمه تبادله ده. په دې موده کې 13 یرغمل شوي او له 550 څخه ډیر فلسطینی بندیان وار له مخې خوشی شوي دي. د خبرنو پای خبری ګړی ته غوږیزه نجیب عامر مو د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. وابوري چې په بنو کې وسلوالو په دوه بریدونو کې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا به وابوري چې په پاکستان کې د انتخاباتو کال پوره شو خو اپوزیشن ګوندونه نتایج لا هم نه مني. په کورمه کې د سنیانو د مظاهرې رپورت هم لرو. وفاقي حکومت وایي د غنمو رعایتي بیان ټا کې په دې اړه هم رپورت لرو. خیبر پختونخوا کې د میرمنو ځانګړي سیټونه لا هم نه دي ټاکل شوي.
نو هغه اسمبلی نه اوټ دی یو کال پوره شو. امپورټنټ لیجسلیشن د خواتین لپاره هغه نه کیږي. مونږ دا ویل چې دا د هیومن رائټ وایلیشن هم دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارت هم راپور لرو.
پکار دی چې کسٹم ایجنٹ تھا او تجارت داس یو خاص کارڈ ایشو کا اجرا ورته او کا دی یو خاص کارڈ جاری کا چې هغه په اسانه توګه باندې افغانستان ګمرک ته تللی شي او واپس راتللی شي.
په خوست کې د فوټبال ټورنامنت له نتایجو هم خبرو.
د لپاره چې موږ زیات ورزشکاران ولرو تر څو ځوانان مسالم وي د نشه یي توکو نور راوړو نوړو اعمالو څخه په امن کې وي. نو هدف مو ډیر دا وي چې ډیر ځوانان راټول کو سیالۍ په لاره واچو.
او اوس هم یو بل رپورت په سر کې به ورشو. مونږ بنو ته لاغه ځای رپورټرو. د بنو پولیس وای تیر شپه وسلوالو په فتح خیل کې د پولیسو پر پوسټه په برید کې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی وای په دغه برید کې دوه پولیس ستیري وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پر دې سربیره د بنو په ګربه سیمه کې وسلوالو د امن کمیټې په دفتر برید کړی چې پکې درې کسان وژل دي او دوه نور ژوبل کړي دي. کومې وسلوالې ډلې د دغو بریدونو ذمواري قبول کړي نه ده. عمر وزیر راپور لري.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو کې فتح خیل پولیس چوکۍ باندې وسلوال برید کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي، دوه نور ژوبل شوي دي. او د بنو اتمانځای تڼې په حدود کې د امن کمیټې په دفتر وسلوال برید کې بیا درې نور کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د بنو پولیسو ویان خنزلا مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته وسلوالو د بنو فتح خیل پولیس پر چوکۍ پوسته برید کړی چې د ډزو پر مهال یې دوه پولیس والا وژلې او دوه یې ټپیان کړي دي. دوی زیاته کړه چې پولیسو ځوابي کاروایی هم کړي خو وسلوال تښتېدلې. د لټون عملیات یې دوام لري. پر یاد پوسته دوه ورځې وړاندې هم وسلوالو حمله کړې وه چې 57 پکې نه و شوي. د دې پرته پولیس او ځایي خلک وایي چې بنو ګوربه سیمه کې اتمانځای تڼې په حدود کې وسلوالو د شپې د امن کمیټې په دفتر برید کړی چې درې کسان یې د ډزو پر مهال وژلي او درې یې ژوبل کړي دي. یا د کمیټې مشر قدر زمان او رف قدر کوي نومیږي چې خپله دغه برید کې ورته 57 نه دی رسېدلی. د کمیټې یو غړی چې نه یې غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د دیرشو نه تر څلوېښتو پورې وسله وال راغلل، ډزې یې پیل کړې. دوی هم ورسره ډزې وکړې، خو د ډزو پر مهال د دوی درې کسان وژل شوي، درې ژوبل دي. د وسله والو طالبانو کمې ډلې لا د دې بریدونو پړان نه دی اخیستی. په بنو او سیرماجانی خیل کې مروتو کې د وروستیو کې وسله والو لخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې بریدونه تیز شوي. بل طرف دغلته د وسله والو زید د فوز او پولیسو هدفي عملیات هم تون شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
نن د فبروري 8 مدا او په پاکستان کې د تیرو ټول ټاکنو کال پوره شو، خو د حکومت مخالف ګوندونه چې تحریک انصاف ګوند یې په سر کې دی د انتخاباتو پایلې نه مني. دوی تورونه لګوي چې په ټول ټاکنو کې درغلي شوې ده، ځکه نو په ملک کې سیاسي ثبات هم ناراضي. د اپوزیشن ډیر ګوندونه د سر دوباره انتخاباتو کول غوښتنه کوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن حکومت بیا د تیر کال د ټول ټاکنو په شفافیت ټینګار کړی. نن تحریک انصاف او نور اپوزیشن ګوندونه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې تور او ورځ لمانځي، جلسې جلوسونه کوي او د دوی پلویان راوتی دي. همداسې یوه جلسه په سوابق کې هم شوې ده. زموږ خبریال زلان یوسفزی د جلسې ځای ته ورغلی او نور بلاغوی نه واورو. زلان صاحب، څه معلومات لرو؟
سلامونه، څنګه لې؟ رجب اگر سے خیر دے. جلسہ وخت پاکستان تحریک انصاف 2 بجے ور کڑو، خو عام طور پاکستان کی جسنگ وی جلسہ ڈیرا نا وخت پیر شو، وس د جلسے وس جلسہ پیل شو. جلسے تا د پاکستان د مختلف برخو نه خلق راغلی دی. د جلسے تا چکم مشران دی، د پاکستان تحریک انصاف نوی صوبائی مشر جنید اکبر، آغا دسی دیرش دکی وڑان دی جلسہ گا تراغه او جلسہ
رسمی توګه پیل شو. سمره اجازه ورکول کیږي، ځکه په ځینو صوبو کې لکه سند د بلوچستان او د پنجاب صوبو کې په ځینو برخو کې د قانون 1/1/1 د فعلان شوی. خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته نو دلته به خی دغه بندیزونه نه، نو خلک به په اسانه کول شي جلسې ته ځان ورسې.
دلته خو چونکی دا دلته کې حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ته بل دی چې په کمزه کې دا جلسه کوي ثواب ہے. نو دا چې تاسو کله پنجاب طرف ته ځنه دا د خیبر پختونخوا اخیره ضلعه ده، د دې ځنه د ثواب حدود چې ختم شي د اباسین نه پورې بیا پنجاب شروع کیږي. نو پاکستان تحریک انصاف خپل زیاتره جلسې په وسنی حالاتو کې په ثواب کې ځکه کوي چې د پنجاب نه کم خلک جلسې لراځي چې هغه په اسانه باندې راشي او ثواب ورته نږدې پریوزي. نو ما خپل په جلسه کې د پنجاب خلکو مقتل په لکشمیر کې، خو د پنجاب خلک پکې وو، ځکه چې دا نږدې کم د اټک یا د راول پنډای کې سیمې دي، دغه نږدې پریوزي د پنجاب خلکو په جلسه کې.
په دې جلسه کې د تحریک انصاف تر څنګ اپوزیشن د نورو ګوندونو کسان هم شته.
زه خو د مشال ریډیو سره د خبرو کولو په غرض لږ شیبه وړاندې د جلساګانه بهر وتم، ځکه چې تاسو ته مې ویډیوګانې او تصویران درلېږل، خبرې مې در سره کولې. نو خو زه چې تر کوم ټیمه پورې په جلساګا کې وم، تر هغه وخت پورې د اپوزیشن ګوند د بل کم ګوند څوک مشر چې و هغه جلسې ته نه راغلی.
زلان صاحب، د دوی عمده غوښتنې څه دي او څه نیوکې لري په انتخاباتو؟
د دوی خو نن چې کومه جلسه وه، هغه د تیر کال د ټول ټاکنو یو کال پوره کېدو دی. نن دغه تور وزل مانځله د دوی چې کومه د تیر د یو کال نه دی کومې غوښتې دي چې دغه الیکشن چې دی د کې درغلي شوې ده، او په درغلې باندې پاکستان مسلم لیگ نونو یا پاکستان پیپلز پارټۍ ته دغه حکومت ورکړی شوی دی. نو د دې غوښتنې دغه دي چې دوی د حکومت پریک دي، او اصل چې کوم منډیټ چې کوم ووټ خلکو ورکړی دی، هغه دوی په وینا باندې پاکستان تحریک انصاف تمیلو شوی دی، او پاکستان تحریک انصاف ته د حکومت ورکولو حق ورکړی شي. نو د دوی خو دغه د الیکشن پر ضد او د حکومت د خپل منډیټ د واپس غوښتنه کوي.
او د دې په جواب کې حکومت سوی،
حکومت خو وار په وار دا تورونه رد کړی دی، حکومت هم رد کړی دی، د ټاکنو کمیشن چې دی هغه هم رد کړی دی. بلکې 13 ورځ ټاکنو کمیشن په یو تازه بیان کې ویلي دي، چونکی یو د یو غیر شخصي د یو شخصي ادارې یو سروي رپورت راغلی چې په هغه کې دا ویلي شو چې په 2023 کې غوټونو کې درغلي شوی و. دا هغه په جواب کې پرون د ټاکنو کمیشن تازه بیان کې ویلي دي چې دغه ټاکنې رڼې وي، بې پرې وي، او چې کوم ادارې یا کوم خلک په ادارو باندې تورونه لګوي چې د ټاکنو کې درغلي کړي ده. نو دغه خلکو مقصد صرف او صرف ادارې بدنامول دي. دا تازه پرونی بیان دی د ټاکنو کمیشن.
ډیره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال زلان یوسفزی ول سوابیر سره عمل ته د پاکستان تحریک انصاف جلسه اعلان شوې ده. د دوی مشران هلته روان دي، پلویان یې رسېدلې دي. نن د فبروري 8 ده. تیر کال په دې ورځ په پاکستان کې ټول ټاکنې شوې چې نتیجې تحریک انصاف او د اپوزیشن سره تړاو لرونکي نور ګوندونه نه مني. دوی وایي چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو بل پلو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او حکومت بیا د تیر کال د ټول ټاکنو په شفافیت ټینګار کوي. په همدې موضوع باندې یو بل رپورټ له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک لګلې. راځي چې وایو ورو
په پاکستان کې د ټولټکنو کال په 8 فروری پوره شو، خو په ملک کې سیاسي ثبات نه درغله، ځکه چې د حکومت مخالف ګوندونه د انتخاباتو پیل منلو ته تیار نه دي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند تحریک انصاف دغه ورځ د تور ورځ په توګه مانځي او په سوابۍ کې یوه احتجاجي جلسه کوي. جمعیت اسلامي په کراچۍ کې د ټاکنو کمیسیون د دفتر مخې ته لاریون کوي. پښتونخوا ملي عوامي پارټي په بلوچستان کې احتجاج کوي. دوی ټول تور لګوي چې د تیر کال په ټاکنو کې درغلي شوې دي. د حکومت مخالف زیاتره ګوندونه په ملک کې د بیا انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. خو د اپوزیشن یو ګوند جمعیت علما اسلام اگرچه په انتخاباتو کې درغلي تورونه لګوي او د دې خلاف د احتجاج کولو اخترونه هم ورکوي، خو د دیکبند مشر مولانا فضل رحمان په قومي اسمبلی کې په خپل وینا کې دا هم ویلي دي چې پارلیمان به دغه وي او د پارلیمان نوي غړي جوړول امکان نه لري. د جمعیت اسلامي ځنه مشران هم وایي چې باید په انتخاباتو کې درغلي د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ شي، ځکه چې د ملک اقتصاد د بیا ټول ټاکنو کولو جوګه نه دی. په اسلام آباد کې د شفاف ټاکنو لپاره کارکوونکي سازمان فافن یو غړي محمد داود مشال رادیو ته وویل چې په پاکستان کې هر ځل د انتخاباتو نه پس دغه سي تورونه لګي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده، خو دا ځل دا تورونه ډیر سنجیده او نوې دي.
میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو سامنے رکھیں تو اس کو نظر
جما پا خیال پا ملک دا سیاسی ثبات راوستلو دا پر نوی انتخابات کول پکار دی. دا بیخی سمه خبره ده چې په پاکستان کې هر ځل د انتخاباتو نه پسته درغلی تورونه لګي، خو د تیر کال د ټاکنو په اړه نوی تور دا دی چې د انتخابات ګټونکو ګوند نه بایلون کې ګوند جوړ کړی دی او انتخابات بایلونکو ته د ګټونکو درجه ورکړې ده. دا تاثر په تیر یو کال کې ختم نه شو. که څوک دا تاثر ختمول غواړي او په ملک سیاسي ثبات راوستل غواړي، نو پکار ده چې په ملک کې نوی انتخابات
رستہ ایک ہی نظر آتا ہے کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے.
الیکشن کمیشن آف پاکستان بیا بیا ٹنگار کوي چې انتخابات شفاف شوي دي. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون وزیران او په خاصه توګه د دفاع وزیر خواجه آصف په خپلو بیانونو کې وایي چې تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړی دی، نو د دوی لخوا په انتخاباتو کې درغلي تورونه بې ځایه دي. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې دستي په ملک کې بیا انتخابات کول ګران دي، خو په انتخاباتو کې د درغلي د تورونو له وجې د ملک اقتصاد او امنیت دواړه اغیزمن شوي دي.
پکار دار کې ټول سیاسي ګوندونه په دې باندې کېنی او دا کمی خبرې چې کېږي چې د حل لپاره لار روباسي، دغه خبرې چې کوم تورونه لګول کېږي که داسې ثبوتونه هغه لري چې هغه دې ته وړاندې کړي او دا خبرې یو پیره ختمه شي، ځکه چې وخت په وخت باندې انتخابات کول هم د ملک لپاره اقتصادي طور ډېر ګرانه ده. پاکستان په داسې پوزیشن کې نه دی چې هغه دې بار بار دومره خرچې کوي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې کال اوسو خو څه فرق رانه یو آی د دې بس ځي مواري وي چې راتلونکي کمی ټول ټاکنې وی هغه به هم داسې به طرف وی پاره کې به هم د ولس رائے ته احترام ورکول کیږي.
د دوانه ورته د انتخاباتو کال پر کېدو نه پس هم پارلیمان نیمګړی دی. په کمی سملای کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د پاره ځنګړي ځنه چوکیو باندې تر اوسه غړي نه دي مقرر شوی او په سنټ کې د خیبر پښتونخوا غړي هم نشته، ځکه چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي سملای کې د سنټ ټاکنې نه دي شوی. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تیرو انتخاباتو نه د یو کال مودې تیرېدو وروسته هم تر اوسه په صوبایي اسمبلی کې د میرمنو لپاره ځانګړي سیټونه اعلان کړي نه دي. خزینه سیاستوالي وایي ښځو ته حق نه ورکول د هغوی استحصال دی. دوی غوښتنه کوي چې په صوبایي اسمبلی کې د میرمنو د سیټونو مسله دې زر هواره شي. اسما ګل رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په ځانګړو څوکو ښځو ته استازیتوب نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی پخوانی غړی آسیا خټک مشال ریډیو ته وویل چې ښځو ته استازیتوب نه ورکول د دوی اساسي حق تر خپل لاندې کول دي، ځکه چې لوړاندې ښځې په سیاست کې په لږه شمېره کې دي. نو باید چې زر تر زره د ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړو څوکو فیصله وشي.
د واحد نمائندګي وي د خواتین په اسمبلی په فلور باندې پاکستان د ټولو نه سپریم اداره چې کوم لا انفورسمنټ کې سپریم کورٹ هغه فیصلې نه منلې کیږي. قانون سازه کې چې د خواتین نصاب پکاروي نو هغه اسمبلی نه اورتي یو کال پوره شو امپورټنت لیجسلیشن د خواتین لپاره هغه نه کیږي. مونږ دا ویل چې دا د هیومن رائټ وایلیشن هم دی پکار دي چې زر نظر دا فیل شي او چې چا حق دی هغه ته ملاو شي.
بل لوري ته د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی شګفتہ ملک مشال ریډیو ته ویل چې په پارلیمان کې د ښځو موجودګي ډیره ضروری ده ځکه چې ښځې د خپلو ستونزو هواري خدرک لري نو باید چې قانون سازۍ کې هم برخه ورکړل شي. نوموړی وایي ښځو ته که څه هم محدود اختیار ورکړل شوی خو دوی مبارزه جاری ساتلې.
زنانه چې دی هغه د زنانو په ایشوز باندې ډیر زیات پوهیږي سنجیده وي. نو په اسمبلی کې چې څومره هم په پارلیمان کې زنانه ناستې دي هغه د هر سیاسي ګوند سره د هغوی تعلق وي خو هغوی په پارلیمان کې د زنانو په ایشو باندې ټول یو وي.
بلخوا په پېښور کې د آج ټلویزیون خبریال شهاب الدین په دې اړه وایي په تیرو وختونو کې که څه هم ښځې په اسمبلی کې موجودې وي خو هغوی ته هغه عمره اختیار نه ورکړل شوی څومره چې پکارو. نوموړی وایي چې ښځو خپله مبارزه جاري ساتلې او د خپلو حقونو او پرمختګ لپاره یې په اسمبلی کې غږ پورته کړی.
کارکردګي ار څنګه چې خصوصاً سخو خامخا داغی کارکردگی وا کفرس که داغی بی اختیار وی سی اختیاری ووم نه خو بیا بم چکم دینو آغی خپل پارٹی تا خپل حکومت تا باغو دا سی مسئلی ده زنانه راوڑی چاگو تا بیرا مخ کی کولی. زنانه اگر چشتا و سم چکم دینو دا مسلم لیگ نون د جی یو ای او د پاکستان پیپلز پارټی دا غی زنانه چې کوم دینو په ایوان کې شته خدا دې چې اغه تعداد نه دي چې کوم پوره تعداد په کار دی.
د 2023 رښتم کال عامو ټاکنو وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند انتخابي کمیسون لخوا کل ادم وګرځول شو. د دې لپاره د دغه ګوند ملاتړ لرونکي نماندان سنی اتحاد کونسل ته لاړل او د تحریک انصاف نماندان په آزاد حیثیت انتخاباتو ته ودرېدل. وروسته د پاکستان سترې محکمې پریکړه وکړه چې په آزاد حیثیت ټون کې نماندان کولای شي چې نورو ګوندونو ته لاړ شي. د دې فیصلې له مخې د پاکستان تحریک انصاف د ښځو مخصوص سیټونه نورو ګوندونو ته ورکړل شول خو وروسته دا فیصله بیرته واخیستل شوه چې له عملی ښځې او لګکو د یو کال له تیرېدو سره سره لا هم مخصوص سیټونو ته نه دي رسیدلي. د سپریم کورټ فاروق افریدی اډوکیټ چې په عدالتونو کې د ځانګړي څوکو په مقدمو کې د ځینو غړو وکالت کوي نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
کې آزاد امیدوار وګټله کم کې چې د پی ټی آی سپورټرز شامل وو. څنګه د آزاد امیدوارو پارټي چې دی هغه پارټي بیس باندې الیکشن نو کړي نو لہذا الیکشن کمیشن کم چې د زنانو ریزرو سیټونه دی پاین کې هغه پولیټیکل پارټیز په مینس کې ډیوایډ کړل. هغه خلاف سنی اتحاد کونسل کم چې روستو بیا د آزاد امیدوارو جوین کړو او خبر پښتونخوا کې حکومت راغلی او هغه های کورټ کې داغه نوټیفیکیشن چیلنج کړو. های کورټ کې لارجر بینچ جوړ شو او هغه چې دا د سنی اتحاد کونسل حق نه جوړیږي الیکشن کمیشن نوټیفیکیشن بالکل ټیک دی. سپریم کورٹ کې سنی اتحاد کونسل اپیل وکړو او سپریم کورٹ فیصله ورکړه چې دا د سنی اتحاد کونسل نه دا د پی ٹی آئی حق دی. د هغه خلاف چې دی ریویو پیټیشن فایل شو او هغه ریویو پیټیشن دا پینډینګ دی.
د ټاکنو کمیشن لخوا 2023 کال د فروری په اتمه په پاکستان کې انتخابات وشول. په پاکستان کې انتخابي کمیشن هر ګوند او خپلواکو نمایندانو ته انتخابي نخې ورکړي خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدانو په آزاد حیثیت سره په ټاکنو کې برخه واخیسته. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د 2023 جنوري په 14 د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخه بیرته واخیستله. له دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن 2023 کال د دسمبر په 2 ویلو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخه نه ورکوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وایي نور ورته د پښتنو په ځمکه د امنیت بد وضعیت ته منلو وړ نه دی. نوموړي د سوات په سیدو شریف کې د دوی د ګوند د باچا خان او ولی خان د تلین په موقع جوړ شوی جلسې ته په وینا کې ویل چې د دوی ګوند د پاکستان او افغانستان ترمنځ څه قسمه جنگ نه غواړي. دغه په خبره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ خړه د خبرو له لارې هوار کړل شي. زموږ خبریال نیازمت خان هلته ورغلو.
سواد سیدو شریف په دودیا حل کې راجمع شوی د عوامي شلګون په زرګونو کارکونانو او د سیمې مشرانو ته د عوامي شلګون صوبایي مشر د خیبر پښتونخوا په خوانی اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین سیمه کې په سیاسي حالاتو او امنیت تفصیلي وینا کې ویل چې موجوده حکومت یو ځل بیا پښتنو سیمو کې جنگ جوړول غواړي. هدوی پارټي به د هر قسمه نامنې په ضد ولاړوي.
د دې خبرې چې دلته کم دهشتګردي ده او په ټوله پښتونخوا کې خواره شوه او دهشتګردي له اوچته شوه، جنگ شو، دا پاکستان او دا افغانستان جنگ دی. نو چې دا دواړه جنگ کوي نو څوک به مري؟ پښتانه به مري کنه؟ او چې دا جنگ به له قومي جنگ شي نو څوک به مري؟ بیا هم پښتانه دي. نو یې ګرانو ملګرو، دا جنگ ته به متلی چې مونږ بند تړو که به نه تړو؟ بند څه دی؟ مونږ د افغانستان او د پاکستان منځ کې جنگ نه منو. مونږ مذاکره غواړو، امن غواړو او ورونی غواړو، او د افغانستان او پاکستان دنا تجارت لارې کولاول غواړو.
په سواد کې د فوز لخوا کنټرولمنټ بورډ چې د فوز د تنظیم لاندې د تحصیل کبل سلور یونین کونسلو کې جوړول شي، په اړه میا افتخار حسین ویل چې سواد ولست امن لپاره قرباني ورکړي او دا وخت په خیبر پښتونخوا کې سواد یو واستوي سیمه ده چې امن پکې ټینګ دی. حکومت او فوز د امن نه خرابوي.
زه د دې د فوج واکدارانو ته ویم چې کنټرولمنټ بورډ کته جوړې هغه ستا خپل کار دی، خو د سواد خلک به نه چیړي. د دې ځمکه به چې کم دی نه اخلي، دی سره به چې کم دی ناجایزه نه کوي. نن د سواد خلکو مونږ سره ملګرتیا کړې ده، مونږ سره په صف کې ولاړو، ځکه کور په کور شهیدان دي. لہذا زه د پاکستان حکمرانانو ته، فوج ته، ټولو خلکو ته ویم چې د سواد د خلکو به قدر کوئ، عزت به کوئ، د دې د خوښې خلاف یو کار به هم نه کوئ.
دا په داسې حال کې چې لږ وړاندې د پاکستان فوج په افغانستان کې پوځي کارروایي کړې وه او دریز لري چې د افغانستان بعض سیمونه وسلوال په پاکستان کې کارروایي کوي. بلخوا د سوات تحصیل کبل اولس د تیرو څو میاشتو راسې تحصیل کبل کې د پوځ انتظام لاندې کنټرولمنټ بورډ جوړولو په ضد احتجاج کوي، خو ځلي انتظامیه وایي چې کال 2018 کې هغه وخت حکومت په تحصیل کبل کې د پوځي چاونې اجازت ورکړه وه او هغې کې کنټرولمنټ بورډ جوړول هم شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پرون د کورمې په ساده ښار کې سنیانو مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې پولیس ته د بیګنا خلکو نیول بند کړي او په ځینو لارو لګول شوی د تګ راتګ بندیز د لرې کړي. دوی همدارنګه د بګن د اغیزمنو سره د مرستو غوښتنه هم کوله. سنیانو پرون د مظاهرې پر مهال ځینې لارې هم د احتجاج په توګه تړلې وي. بل پلو پولیس وایي نه څوک بیګنا نیولې او نه هم د تګ راتګ لارې بندې کړې دي. تاریخ ورغزه رپورټ لري.
د کورمې سنیانو په ساده ښار کې د خپل مطالبو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په لسګونه احتجاج کوونکي په مرکزی چوک کې تر راغونډېدلو پس د سیمې تګ راتګ لارې تر څو ساعته بند ساتلې وې. په احتجاج کې شامل ځایي مشر مولانا روح الله وای دا احتجاج پر دغه دی چې حکومت د جړینې او تور وړي پر لارو پتلو راتلو بندیز تر لګولو پس د الیزو لار استعمالولو ته مجبوروي چې د زور او زبردستۍ دا کار هیڅ منلو ته تیار نه دي.
څومره مسافر اهل سنت څه کورمې ته رسي، ډالې په شکل کې رچا، لس ګاډي رچا، پنځلس ګاډي په یو ځای رچا.
په کورمه کې پر مسافرو تر بدونو او جګړو په سنیان او شیاګان یو بل سیمو ته ورځي او نه د مخالف فریق پر علاقو ورغلي لارو د خپل سیکورټي په خاطر تګ راتګ کوي. په سیمه کې پر 28 نومبر د شیاګانو قافله د وسلوال برید لاندې تر اتلو پس پر بګن ورغلي مسلح لخکر د سنیانو کورونه او دکانونه لوټ کړي او هورونه ورته اچولي ول. د بګن ځای مشر افضل خان وای دا غوښتنه هم لري چې بېګنا خلکو ته نقصانونه در رسیدلو په صورت کې اوس حکومت ازاله وکړي.
یا ڈی سی دو تا آرڈر غلا بے ہفتے وش پہ دیکھ میں آمن تا نہ ہوڑے کتو وقت لائے دا غشار پتو کال کو تمر کڑا وائے کورونا بزور با بوچاو.
دا دے تر سنگ دا احتجاج کون کو یا وبلا غختنا دا ہم دا چے پولیسو دا مقامی خلکو پا کورونو چاپے وحل شروع کری او حغلتے بے گناہ خلق نیولی دی. دا تندو سیمے مولانا اسمت اللہ وائی دا خلکو پر نیولو دوی خفا دی او غواړي چې دا سلسله دې نور بند شي.
دا مطالبه دې صدا کسان فورا آزاد کړل شي او دوی د بایزت طریقې سره خپل خپل کورونو ته ورسول شي او دینه بعد مزید گرفتاریانه هغه د نشی کولای چې د خلکو کې مزید خوف او حراس او د هشت دانه پیدا کیږي.
بل خوا په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتن نو مخپور شي مشال لډیو ته پر 1 فروری ویلي هیڅ بې ګناه کس نه ولې او نه د چاپو کور غلطه چپا وهلې. خودم را دا چې ځینې خلک پر دغه خفه دي چې څو ورځې وړاندې د شیاګانو درې کورونو ته هور په اچولو پر درویشتو کسانو پرچولې کړ شوې. چارواکي وایي په یو کیس کې اف آی آر د مدعي حق دی او د هغې تحقیقات د پولیسو کار دی چې ورته ملزم نیول ضروري دي، خو که څوک دا ګڼي چې هغه بې ګناه دی نو عدالت ته دې ورشي او خپل ځان دې له جرمه صفا کړي. چارواکي زیاتوي څومره پورې د ژړینې او تور وړي لارو باندې پر تګ راتګ د بندیز خبره ده، نو داسې حکم دوی نه دی جاری کړی او که بیا بل چا کړی وي پر هغې څه نشي ویلی.
طارق اورکزی د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرنو لنډیز به درته لرو او په دویمه نیمایي کې هم رپورټونه را سره دي، نو را سره اوسئ د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون په دو بیلابیلو بریدونو کې د دو پولیس سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل شوي دي. کوم وسله والې ډلې د برید ذمواري نه ده قبوله کړې. په پاکستان کې د حکومت مخالفه تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونه نن په هیواد کې د عامو انتخاباتو د یو کال پوره کېدو په مناسبت تور او رز مانځي. په دې ګوندونو کې تحریک انصاف تر څنګ جماعت اسلامي، پښتونخوا ملي عوامي ګوندستر، جمهوري اتحاد او ځینې نور شامل دي، خو په واکمن ګوندونه لکه مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د دوی تورونه نه مني. همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون هم تیر انتخابات پاک بللي. د کورمې سنیانو په ساده ښار کې د لارو د بندېدو ضد او د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د نیولو ضد احتجاج کړی دی. پرون لسګونه احتجاج کوونکي د مرکزي چوک ته راغونډ شوي وو او د سیمې د تګ راتګ لارې هم تر 2 ساعتونو پورې بندې کړې وې. بلخوا په سیمه کې پولیس وایي چې نه کوم بې ګناه کس نیولی او نه هم لارې تړلې دي. د پاکستان له زندانونو 240 نور افغان بندیان خوشې شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې 240 خوشې شوي افغان بندیان پرون د تورخم له لارې بیرته افغانستان ته رسیدلي دي. حماس وسله والې ډلې نن درې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشې کړي او اسرائیلو ته یې سپارلي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډره بولي، نن د غزې په تړانګه کې د سلګونو کسانو په وړاندې د دوی د خوشې کېدو مخکې پرېډ وکړ. رویټرز او اسوسییټډ پرس اژانس د راپورونو له مخې د دې په بدل کې به لسګونه فلسطیني بندیان خوشې شي. تاسې خبري غړې اوري د خبرنو لنډیز مو اوري ته په دویمه نیمای کې یو او دلته مهم رپورټونه را سره دي، نو را سره تم شي او دا رپورټونه او تفصيلي واره. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د صنعتونو لپاره سلاکار عبدالکریم خان وایي دوی د بجلی د سپلای خپل نظام په جوړولو کار پیل کړی دی او د په خبره دغه بجلی به د صوبې صنعتونو کارخانو ته په ارزانه نرخ ورکوي، خو د صوبې صنعتکاران د حکومت لخوا د صنعتونو د پرمختګ له پالیسیو مطمئن نه دي او وایي چې په تیرو وختونو کې هم صوبایي حکومت دا قسمه ژمنې کړې خو عملي شکل نه دی ورکړی. نو تفصیل د پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
وفاقي حکومت ویلي دوی به د غنمو امدادي قیمت نه مقرروي. دغه ګام به د غنمو یا د خوراک عام مارکیټ اخلي او هغوی به د خپلو غنمو بیې په خپله مقرره کړي. د فروری په شپږمه په قومي سبلې کې د خوراکي توکو د تحفظ قائمه کمیټه غونډه کې دا هم ویل شوی دی حکومت ته امدادي قیمت نه مقررولو ګام د آی ایم ایف پوینه پورته کړی. د قومي سیملې د دغه کمیټې په پاڼه دا هم لیکل شوی دی د سږ کال لپاره پوره پوره غنم خوشته. د یوې صوبې نه بلې صوبې ته په غنم اوړلو هم څه بندیز نشته. د حکومت دیګان سره به راتلونکي کې د غنمو د کمیدو یا زیاتېدو کوم رقم امکانات جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم یو مشر لیاقت یوسفزی د مشهد رادیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د صورتحال کې چکم دینه دلته کې ستا مقامی زراعت چې دینه خطا بالکل تباہ کو لکه په والا باندې د غنمو بوران پر روان وخت کې به دا ډیریږي ځکه به ډیریږي چې غنمو کر چې کم دینه چې کم مین د غنمو د کر ایریا ده هغه پنجاب او سند او موږ ته اطلاع دادي چلته کې خلکو کار کم کړل دي غنمو. نو د فوډ سیکورټي مسله خو برازي ځکه چې دی په بار باندې ډیپند کوي او د زرای مبادله اسیم دي ښکار دي باشي بوران نو په هغه کې خو بیا ډیر به بوران خطر جوړیږي.
د امدادي قیمت ته مقررېدو سره به ولس ته غنم ګران ملاوېدل، خو بیا هم مارکیټ ته به غنم ورکول یا پوره کول د حکومتي ادارو ذمهواري وه. د امدادي قیمت نه به کروندګرو ته هم د خپل محنت او د خرڅونو په مطابق ګټه ملاوېده. مشال ریډیو په لاهور کې د کسان ټریننګ انسټیټیوټ یا کروندګرو ته د تربیت ورکوونکي ادارې مشر بن یامین شوکت سره خبرې وکړې. نو هغه وویل امدادي قیمت معنی دا چې که غنم به لږو او یا کډیر، خو حکومت به یو قیمت مقرره کړ او د کروندګرو نه به په هماغه قیمت غنم واخیستل چې ورباندې به کروندګر هم خوشحاله او ټول کال به حکومت ذمهوار و چې ملکي وګړي ول غنم پوره کړي. د زیاته کړه چې تیر کال حکومت 9,500 روپۍ غنم یو من قیمت مقرره کړو، خو حکومت د پنجاب او سند صوبې د کروندګرو نه غنم وانه اخیستل. کروندګرو ډېر احتجاجونه هم وکړل، خو حکومت هیڅ ګام نه پورته کړو. نو کروندګرو هغه غنم چې په یو منی د 3,500 روپو پورې خرڅونه راغلي په آزاده مارکیټ کې د 28 واخله تر د 2,500 روپو پورې یو من غنم خرڅ کړل. یو من مانه 50 کیلوګرامه غنم. نو دا پوښتنه چې راتلونکي کې به د غنمو پیداوار قیمتونه او مارکیټ څنګه وي؟
15-20% ایریا جو ویٹ کے زیر کاشت تھا وہ کم ہوا ہے. دوسرا فیکٹر یہ آیا ہے
سکل پنځل سونه ترشلو فیصد پورې غنم کم کرلی شوی. دویمه مسله دا شوی چې سکل کروندګرو کیمیاوي سره هم ډېر کمی اچولی. د دې مطلب دا شو چې د غنمو په دانو به اثر ورزی او هغه به کمیږي. درې مده چې زمونږ کومي باراني علاقې دي لکه د سین صوبي تر او نور علاقې او همدا شان چولستان او د پورتو هر سیم چې په باران خړوبيږي، سکل ور باندې یو هم داسې باران نه دی شوی چې د غنمو د پاره په کار وي.
ابي تک ایک بھی اچھی بارش نہیں ہوئی جو گندم کے لیے چاہیے ہوتی ہے.
بنیامین شوکت زیات کړه دغه بارانی علاقې چې هر کال د اتونه تر د لسو لکو ټنونو پورې غنم پیدا کوي، سکه کال ډیر په مشکل سره 1.5 لکه یا 2 لکه ټنه غنم پیدا کوي. د وویل کروندګرو چې پروسکنې تاوان لیدلې، سکه کال د غنمو په کروندو خرڅونه ونکړل او کیمیاوي سرې وانچولې. او درې مده چې شاوخوا 45% کروندګرو د غنمو د تاوان نه د بس کېدو لپاره غنم ونکړل او نور فصلونه وکړل. بنیامین شوکت دا هم وویل هر کله چې کروندګرو د غنمو د کر لاس واخیست غنم به کمیږي او راتلونکي یو کال یا شاید 15 میاشتو پس به یا خو قات شان حالات جوړیږي یا به د بهر هیوادونو په ګران قیمت او په ډالرو کې غنم اخیستل کیږي. پاکستان کې چې کوم غنم شته هغه خو د شپږو میاشتو لپاره پوره دي. هغه چې کوم ذخیره کې شته دی نو هغه هم ډیر د خراب معیار والا غنم دی. قدرتي خبره دا ده چې مونږ غنم تر ریشر یا غوبل کو نو د دې خو ژوند د یو کال نه کم دی، ځکه چې مونږ سره د ذخیره مینول بنکر او یا کوټی دي. تاسو کوټی نشته چې غنم په کډری او څلور کال محفوظه پاتې شي. مونږ خو په خلاص میدان او یا په ګودامونو کې ذخیره کو چې پکې مګي هم ورځي، سپګي هم پکې کیږي، باران نه هم په ورېږي، ګرمي او یخني هم په خپل اثر پرې دي. نو د غنمو د ذخیره غټه مسله ده، ځکه زموږ دلته د غنمو معیار د یو کال نه زیات مونږ نشو ساتلی او که څه کال کروندګرو ته د غنمو پوره قیمت هم ملاو نه شو نو قات بیا یقیني دی. د بنیامین شوکت په خبره هر کله چې د غنمو قیمت حکومت مقرره نکي، کروندګر به په مافیا یا په ناقانونه ګټه خورو ارزانه خرڅ کړي او همدغه مافیا به د قات په وخت هم هغه خراب شوی غنم په حکومت یو په دوه ګرانه خرڅوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اوریدونکو تیروتنه وشوه، بخښنه غواړم. تاسو کوم رپورټ واورید؟ دا د شهنواز ترکسی و. موږ د سره ژمنه د بل رپورټ کړی و چې غلام غوث جوړ کړی. په دې رپورټ کې تاسو واورېدل چې د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دي چې دوی به د غنمو رعایتي قیمت نه ټاکي او په دې باندې کروندګر او د دوی تنظیمونه اندېښمن دي. خو اوس چې کوم رپورټ درته اورو، هغه د غلام غوث دی او هغه سریزه ماست تاسو ته مخکې هم ولوسته. او هغه دا چې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د صنعتونو لپاره سلاحکار عبدالکریم خان وایي دوی د بجلی سپلای خپل نظام په جوړولو باندې کار پیل کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به د صوبې د واک لاندې د مکمل شوي توانایي منصوبو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکوي او د دې لپاره د بجلی سپلای خپل نظام هم جوړوي. د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د اعلی وزیر صداکار عبدالکریم خان د پرورې په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې حکومت د بجلی د سپلای د نظام جوړولو لپاره د خیبر پښتونخوا ترانسمیشن اینڈ گریډ سټیشن کمپنۍ په نوم یو اداره هم جوړه کړې ده. عبدالکریم خان وویل چې دغه کمپنۍ د سوری لاندې د سوات او چترال نه تر مردان د کاټلنګ پوری د بجلی د تارونو په راغځولو ابتدایي کار هم پیل شوی. او د پښتونخوا د توانایي د محکمې د سوري لاندې جوړه شوې خپل بجلی به کارخانه دارو ته په ارزانه بیه ورکوي.
اکنامک زون دے اور سردا کا شان 10-12 کلو میٹر کے مردان ترشکین مردان اسمار انڈسٹری دے ندا تقریباً منگا پلس مائنس کونو دا سمرا بجلی چی رازی دا ٹور کنزمشن مارکیٹ دا دیا لڑی.
خود خیبر پختونخوا صنعتکاران په خیبر پختونخوا کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د صوبایي او وفاقي دواړو حکومتونو نه مطمئن نه دي او دوی وایي تر دې وړاندې چې حکومتونو کومې پالیسیانې جوړې کړې دي هغه د ناکامۍ سره مخ شوې دي او په پختونخوا کې د امنیتي ستونزو او بجلی او ګیس د کمی په وجه په سلګونو کارخانې بندې شوې دي او سرمایه‌دار خلک د پختونخوا صوبې نه نورو سیمو ته منتقل شوې دي. صنعتکار زاهد الله شینواری په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
نو زبون د صوبې د صنعت حالات ډېر خراب حالت کې دی چې کوم آلریډي اگزیسټنګ انډستریل اسټریټس دي اکنامک زونز دي هغه کې کارخانې چې دي هغه په بحران کې دي او ډېرې کارخانې په تیرو سو کلو کې چې دي هغه بندې شوې دي او په نورې هم بندېږي لګیا دی. نو دا د دې حکومت د کریډیبلټي دا حل دی چې په دې باندې به څوک اعتبار کوي کنه. دوی همیشه چې دي کنه خپل وعدو نه شاته تختېدلي دي او یا بیوروکریسي په هغې کې دومره رکاوټونه واچوي کنه چې هغې په وجه باندې که فرض کا یو پالیسي جوړه شوې هم وه نو هغه دوی عمل درآمد په هغې ونه کړی شي. نه صرف دا چې انډسټریل پالیسي دوی چې کومه منرل پالیسي جوړه کړې وه یا ټوریزم پالیسي جوړه کړې وه ټولې پالیسي هغې په خپل ځای باندې ناکامې شوې. په بجلی والا خبره زه بالکل منم خو دا هم ګپ شپ دی ځکه چې تېرو شلو کلو کې دا کار دوی ونه کړی شي.
د صوبې د توانایي او صنعتونو د محکمو لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړې شوې معلوماتو تر مخه د سوات د مټلتان نه تر مدین پوري د سلویختو کیلومترو د بجلی د تارونو د غزولو په منصوبه کار روان دی چې اته عرب روپۍ لګښت به پرې راځي او په مرحله وار توګه به د بجلی د خپلو تارونو غزولو لپاره په بیلابیلو منصوبو پر روان بجټ کې نورې پیسې هم مختص کوي.
د مشال ډیو د اتوار ورځې اونیزې خپرونې
پام کوه
په لسنیو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
دا مشال رډیو د تاسو خبري غړې اوري اوسم یو بل رپورت د تورخم کسٹم چارواکي وای په فبروري کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوړخیز تجارت کې اضافه لیدل شوې او دوړو خوته د مالونکو گاډو شمیره زیاته شوې ده. بل په لو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو به ویلي چې یوازې د یو څو مخصوصو توکو ایکسپورت زیات شوې ده. دی وای په معیاري ایکسپورت کې هیڅ زیاتوالی نه درغله. سوداګر وای په تورخم د سفري محدودیتونو ټرافیکي نظام او د کسٹم استعمال لوجی په دوړخیز تجارت لا هم بد اغیز شته خو د دوی په خبره کې سوداګرو ته سهولتونه ورکړل شي نو تمه شته چې د پخوا په څیر تجارت بیرته بحال شي. نور تفصیل ده فرحات شینوارینه.
د تورخم کسٹم دفتر لخوا د فبروري په ومه نیټه جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې سږ کال 2015 کې په دې روانه میاشت فبروری کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ او ایکسپورټ ګاډو په تګ راتګ کې اضافه شوې او یوه اندازې مطابق د فبروری په دې لومړۍ ونه کې په یوه ورځ کې خواوشا 190 ګاډي کلیر شوې او دواړو خواو ته مالونه وړي دي او دا عمل به نور هم تیزوي چې دوه طرفه تجارتي حجم ورسره زیات شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی یو سوداګر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وای چې له پاکستان څخه یوازې د هغو مالونو په ایکسپورت کې اضافه شوې چې هغه موږ په کوالټي یا معیاري ایکسپورت کې نشمیرو.
خدا سمره فکر چې بالکل دا 7-8 غاړي 400 دی مخه 400 هغه مخه او ایکسپورت چې کوم دی کنه هغه کې بالکل مونږ چې کوم دی کنه ټول سبزی روانه سیمټ روان دي مطلب دې ترانزٹ تے او عام لوکل ایکسپورٹ تے داس خاص شے نشتا دے پچ چھ پاگی کے داس خاص ریوینیو انوالومنٹ نشتا باقی چکم دے کنا 10% مونگا ایکسپورٹ چکم دے گا کوالٹی ایکسپورٹ چکم دے گا اگا مونگا پکی نشتا دے کوالٹی ایکسپورٹ زتا تا خوما ایم اس پروڈکٹس بو پے وقت کی مو سر بچ چکم دے کنا تقریبا 50-60 گاڑی بچ چکم دے کنا صرف ایم اس پروڈکٹس تا مطلب سٹیل چکم ائٹم زو گارڈر شو ٹی آر ان شو پائپون شو دا بتل سافٹ ڈرنک بروانو 300-400 گاڑی بچ چکم دے کنا روزانہ صرف سافٹ ڈرنک جوسز کنفیکشنری خوراکی سامان بروانو اگا چکم دے کنا کوالٹی ایکسپورٹ ہو
ترخم کے دا کسٹم کلیئرنگ یو ایجنٹ او سوداگر عابد خان ویل چې تر څو افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره په ترخم باندې په سفری محدودیتونو کې نرمی نوی پیدا کړل شوی نو دا دوړخیز تجارت د پخوا په سیر ود نشي کړای
په کار دي چې کسٹم ایجنٹ کا او تجارت دا سی یو خاص کارڈ ایشو کا اجرا ورته او کا دی یو خاص کارڈ جاری کا چې هغه آسان توگا باندھے افغانستان گمرک تت لیشی او واپس رات لیشی بل تجار پہ آسان توگا باندھے چھ صرف آگا کارڈ اوخی او اوی مدد دا چھ پہ آسان باندھے رات لیشی او واپس لیشی نو دا با ڈیرا خشی دے سر با تجار تک رات تک آسان شی او اوی با دلتا کار نور ہم زیاد کا
سوداگر وای چھ دا پاسپورٹ ویزے سخت و شرطنو ٹریفیکی ستونزو او دا کسٹم سست نظام لاملا دوی پہ ترخم کې یو لړ مشکلات سره مخ دي او د لوجه په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر شوای د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاده تجارت او صنعتونو خونه او د اداران ویلي چې په 2012 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت حجم 2.5 اربع ډالر ریکارډ شوای وو خو بیا مخ په ښکته روان شو او خوښه $100 میلیون ته هم ښکته شوی دی او په دې تېره اوږده موده کې بیا هغې کچې ته لوړ نه شو لکه پخوا چې لوړ شوی و په 2014 کې د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړه او هر تن لپاره په دې پوله د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ او د ګاډو او مسافرو تلاشي اخیستل یې هم سخت کړل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې دا ګام یې د امنیت په خطر پورته کړی چې په دې لار باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز
د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 10300 کیلو هرتز
او د ماخام لشپګو تر وو
د ماسختن لنه تر لسو
او د شپې ل یو لسو تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع اورکزو کې ورې بیا د انټرنیټ او د موبایل شبکو د نشټوالي ستونزه مخې ته راغلې ده. د سیمې خلک تجاران او زده کوونکي وایي د انټرنیټ نشټوالي سره دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې امنیت هم بحال کړي او د دوی انټرنیټ هم بحال کړي. او خو د سیمې انتظامیه بیا په ځواب کې وایي چې دا ګامې د امنیت لپاره پورته کړی دی چې څنګه څنګه امنیت ښه کېږي. دوی به انټرنیټ هم ورسره خلکو ته ورکوي. ممتاز بنګخ پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورکزو کې د انټرنیټ نشټوالي له وجې د یادې ضلع بیلابیلو سیمو خلک د ستونزو سره مخامخ شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د یادې ستونزې له وجې ډېر کارونه په ټپه ولاړ دي او یا یې کارونو په وخت کې دوکې خندان رمخې ته شوي. د مشتي میلې سیف الله چې آنلاین کاروبار کوي د فبروري په 8 مشه ریډیو ته ویلي باید چې د انټرنیټ شبکې دې ورته بحال کړي شي ځکه چې د انټرنیټ نه پرته نه ده ممکنه چې آنلاین کاروبار وشي.
کې سنډ باندې د عمر کوم کاروبار د غنډ سره تړلې ده او د هي کاروبار ته په لار ده نو مو کوم زیر تنظیمي ده او ایم ان ای ده ایم پی ایس دي او غوونه مو د مطالبات ده دي ولا نوټس واخلي او مت زر زر نیټ کولاو کی
د مشتي ملي د تجارانو اتحادیه مشر محمد اسلم ویلي چې نه یوازې انټرنیټ بلکې د ورګزو په زیاتره سیمو کې د موبایل شبکې بخي کار نه کوي او په سیمه کې مشت خلک نشي کولای چې ضروری کار لپاره د خپلوانو سره په موبایل اړیکه ونیسي دوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د موبایل نتورک په حالی یو ضروری ګام دی باید چې اړوند چرواکي دي د خلکو په ستونزه پام وکړي
نت فابریکا د سدسه کې سیګنل نه صحیح کار نه کوي او د نت د نشټوالي رواجه د مو خلکو ته خاص کر سټوډنټانو ته ډېر غټو مسلو سره مخ شوي نو مو دا ریکوست کوم خاص کر ضلع انتظامیا او بیا د مو ایم ان ای او ایم پی ایس ایف ته څو ټوله د ضلع ورکزو کې لګېدلې غا د جیز دي او غا د فون دي فکر د صدا زر تر زر د باندې کار شروع شي او د نیټ ته بحال شي دوباره
خلیل الرحمن چې د شیخانو سیمې اوسیدونکي دي مدني فعال او د سیمې کونسلر دي مشال ریډیو ته ویلي د تیر یوې ونی راهسي د سیمې خلک د یادې ستونزې سره مخامخ دي خو د دوی ضلع انتظامی او پکمی او صوبایي اسمبلیانو کې د سیمې استازو د یادې ستونزې په اړه خاموشي خپله کړې باید چې دوی د خلکو اسانتیا لپاره خپل کردار ولوبوي
او کچا آنلاین کاروبارونه دي ناغا مکمل ټاپ لاړ دي او کچا مطلب اپلای دي هغه ټاپ ولیاړي دي نو دا ډیره د افسوس ول خبره ست تر اوس پورې د دې باندې د مول از دین تنظیمیا او ایمینه بي سي کوم دي هغه خاموش پاتې او نه په کار دي چې د دې زر تر زر غور وکړي شي چې د خلکو ته کومې مسلې لري چې دا مطلب حل کړي شي او کدا غا شي مزید وچلی دا نو دا ډیر زیات نقصان دی خلکو ته ورته ولې نن سبا څه صورت څه شم دی مکمل آنلاین دی
په اړه مو صوبایي اسمبلی کې د ضلع استازي او پخوانی سینیټر محمد اورنګزیب سره خبرې وشوې نو دوی بیګا مشالې دوی ته وویل د سیمې خلکو د ستونزې نه خبر دی او د ضلع انتظامی سره په شریکه یې اړوند میکمو سره خبرې روانې دي او هیله لري چې زر په د خلکو یاد ستونزه هوار شي
دی باندې آرډي کار شروع دی بالکل ماو ڈی سی سره پر دوا لګیو ان شاء اللہ ٹھول اور کسی کی وہ نیٹ پنک کار کئی سگنل اور نیٹ پنک کار کئی نو هغه باندې کا خیر ان شاء الله تعالی پر مو ټوټل شې بیل جوړ کړی دي او ان شاء الله تعالی ضرب بحال شي کا خیر
خبر زید خبر پختونخوا قبایلی ضلع ده د 13 میاشتو نه بیا بیا د موبایل شبکو او د انټرنیټ د نشټوالي ستوند سره مخامخ کیږي چې پر زید د سیمې خلکو تاجرانو او د کوونکو رستیو کې احتجاجونه هم کړي د ضلع انتظامی او د سیمې استاد هم پر رستیو کې ویلي چې د سیمې خلکو تور پیخ ستوند هوارولو تجمن دي خو د دې باوجود هم لا تر اوسه یا د ستوند په مستقله توګه هوار نه کړی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمرہ سره ملگری شئی مونگ پا youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی مونږ تر وصله 9000 زیات ویډیوګانې خبرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو لمشال رادیو سره ملګری شئ
له مشال رادیو خبرې غړې اوري د ماحولیت ماهرین وایي د خیبر پختونخوا په زیاترو میدانی سیمو کې د 13 اکتوبر میاشت راهیسې د بارانونو نه کېدو له کبله د رامنځته شوې وچکالۍ له وجې د انسانانو په صحت او چاپیریال منفي اغېز غورځېږي دوی وایي ممکنه ده د بارانونو نه کېدل یا یې بې وخته کېدل د موسمیتي بدون وجه وي ماهرین وایي باید ځنګلونه او واورې ګټان خوندي وساتل شي او دا راز د اقلیمي بدلون او نړیوالې تودوخې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي تفصیل له پیښورات شبیر احمد جان پر رپورٹ کی
پیخور حیات آباد میڈیکل لختون کی ڈاکٹر اماد وائی چې سمره باران کم وی هغه مره بیماری زیات وی
کم ده د سخت شوګر مریضان وی یا د سینې داسې مریضان چې هغه مخ کی ټی بی تیر کړي یا صابندی لري یا چې کم ده هغه کرانکس مو کرانی دوی ته د صفا ضرورت دی هوا چونکی د هوا نه دوی ځان لا اکسیجن نشي راکګلې اوس که مثلا په دغه هوا کې موږ نور غندګی مور واچو چې هغه په شکل د ګرد غبار دی یا چې د فیکټرو هواګان دي نو دا به مزید هم مونږ ته دغه هوا ګنده کی. نو چې کوم خلک بیماران دي دا خلک خدا سي وګڼه چې دا تا بالکل یعنی دوی ته تا مرای بند کړه. نو چې کومه پورې باران نه شوی نو دا هوا چې دا ګنده وي. نو باران د کمبخت سره د بیماریانو زیاتېدل چاهي کې پیپړې بیماریان دي څومره باران کمی دومره به دا زیاتېږي. ورسره
پېښور پوهنتون کې د جیولوجي ډیپارټمنټ ډاکټر محمد علي وایي چې وچ او یخ یا ډېر ګرم موسمونه دا وخت په وخت د نړۍ بېلابېلو برخو کې راځي او دا وخت دلته هم دغه وچکالي ده. وایي دا موجوده سیستم هم د بارانونو نه کېدل همدغه موسمي نظام دی.
دا ټایم نو موږ لږ شانتې خلک سالې سره مخ یو بارانونه ډېر کم شوي دي یا نه دي شوي ځکه چې همدغه شانتې ډرای سپیلز او ویټ سپیلز چې دي کنه دا ټایم ټو ټایم په مختلف علاقو کې په دنیا کې راتلی شي. مې بي چې دا دغه سپارټ وي خو داسې واضح موږ نشو ویلې کلیئر کټ چې واقع دا بالکل بس کلایمیټ چینج دی ځکه چې کلایمیټ چینج سره یو سیستم لینک نه دغه لپاره ات لیست لس نه پنځه لس کال پورې موږ ته ډیټا پکاري چې دغه موږ انالیسز وکړو دغه نه بعد بیا موږ یو فینامینل لینک کولی شو. خدا کم چې ډرای او ویټ سپیلز دا سایکلز دي کنه دا ټایم ټو ټایم راځي مختلف پیټرنز ډیولپ کیږي د کلایمیټ ګلوبلی په پوره نړۍ کې که تاسو ایشیا واخلې او که تاسو یورپ واخلې او که تاسو امریکا واخلې که تاسو استرالیا واخلې کم چې دا ایکویټر سره علاقې دي دا واخلې او دا د ډیر ټایم نه شروع دي.
نوموړی زیاتوي په نړیوال کچه موسمي بدلون او نړیوال تودوخې نه بچ کېدو لپاره باید خپل چاپیریال صفا وساتو ځنګلونه زیات کړو او د ونو او ځنګلونو کټای هم کم کړو. بلخو ځینې د چاپیریال پوهان وایي چې د ونو بوټو کټای په غټه کچه روانه ده ځنګلونه خوندي پاتې نه دي د کم نو دي چې په غرایزو سیمو کې د وورو غټان هم به وخت ویل کېدو د وجې ماحول پاک نه دي. د پېښور پوهنتون د انوایرمنټل ساينس ډپارټمنټ ډاکټر حزب الله وایي ځنګلونه د صبح کې ډېر دي خو په حکومتي کچه د دې هغه شان خصمانه نه کیږي کم چې پکار ده.
د خیبر پختونخوا 1.21 میلیون هکټر علاقه چې نو دا فارس کور دی. فارس ډپارټمنټ لګیا دی خپل هڅې او خپل کوشش کوي د دغه کې خو موږ ته غټه مسله چونکې د قدرت د طرف نه چې بارانونه دي ځلنی شوي نو د فارسټ فایر انسیډنس دا ډېر زیات شوي ځنګلاتو کې دا اور لګي په خپل کنه. دویم د دې غټ کا نقصان چې فارس ته رسي نو هغه ایلیګل کټینګ دی لکه موږ لګو کم ونی او کټای موږ زیات کوو نو د باره کې حکومت څه اقدامات داسې چې کته موږ کوټلې اقدامات واګي وغې نه دي کړي.
دا جرات پورت اسلام آباد کې د ډان میډیا ګروپ لخوا د ورځنی رابلل شوی نړیوال کلایمیټ چینج کانفرنس ته د وینا په وخت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنداپور ویلي چې د خیبر پښتونخوا 30% ځمکه په ځنګلونو مشتمل را چې د پاکستان د ځنګلونو 30% برخه جوړوي. هغه په ډاګه کړه چې خیبر پښتونخوا د ټول هیواد 50% کاربن یعنی د انساني صحت لپاره خطرناک ګیس ختموي او دې صوبې ته د 300 ارب روپو نه سیوا فنډونه پکار دي چې د خپل ځنګلونه خوندي وساتي. او مرکزي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې په قومي مالیاتي کمیشن NFC ایوارډ کې د دې لپاره خصوصي برخه وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې
او دا هم د دې خبرې غړې رسته رپورت. تیر ورځ د خوست خار په پښتونستان پارک کې د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ او د پکتیکا ولایت د ورګون د منتخب لوبډلې ترمنځ د فوټبال لوبه وشوه. په دې موقع منتظمینو ویل د دې لوبو یې مخه سپورت ته د خلکو سوال د ورزشکارانو د مهارتونو لوړول او د لویو سپورتي سیالیو ته د دې ورزشکارانو تیارول دي. د فوټبال د سیالیو په خوا کې خوستي ورزشکارانو د رزمي ورزش ننداري هم وړاندې کړي. په خوست کې د نورو سپورتي لوبو په شان د فوټبال مینوال هم ډیر دي. نور حال د نجیب الله الخیل پر رپورت کې.
دا د خوست ښار د پښتونستان پارک ورزشي میدان د فوټبال د آزاد سیالیو په لړ کې د ګربز ولسوالۍ د منتخبي لوبډلې او د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د ورزشکارانو ترمنځ د فوټبال لوبه ده چې ننداره ته ګڼ خلک ورغلي ول. د برنامه منتظمین ویل دوی غواړي د دا ډول سیالیو له لارې خلک د دوی د فکري او جسماني غښتلتیا په خاطر سپورت ته وهڅوي. د لوبو یو تن منتظم رویبار حسان مشاد راډیو ته وویل،
د لپاره چې موږ زیات ورزشکاران ولرو تر څو ځوانان مسالم وي، د نشه یي توکو نو راوړو ناوړو اعمالو څخه په امن کې وي، نو هدف مو ډېر دا وي چې ډېر ځوانان راټول کړو سیالۍ په لاره واچوو.
ورزشکاران دا ډول لوبې د دوی د مهارتونو او تخنیکونو د لوړولو او په خپلو ورزشي برخو کې د پرمختګ او د هیواد په کچه سیالیو کې د لوبیدلو لپاره یو ښه فرصت بولي او له ورزشي بنسټونو د دا ډول پروګرامونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. د ګربزو د منتخب لوبډلې لوبغاړي سیف الله او د پکتیکا ولایت لوبغاړي عبدالصبور وویل،
د خپل سیمې فوټبالرانو سره ټول سره براد یو چې دوی د بل ولایت څخه راشي، موږ ډېر څه دوی نه زده کوو، موږ څخه دوی څه زده کوي او موږ په راتلونکي کې غواړو چې داسې ولایتي مو چې نور هم زیات شي.
د خوست خلک نه انشاءالله موږ زیاته مننه کوو، نو ډېر خلک نه ډېر موږ ډېر خوشحاله یو، موږ څو ځلې مخکې داسې راغلي یو، خدای خلک نه موږ ډېر ښه خاطره لرو.
په خوست کې د عادي ورزش په خوا کې رزمي سپورت هم ډېر مینهوال لري او زرګونه ځوانان پکې په تمرینونو او زده کړو بوخت دي. له همدې ډلې د فوټبال د یادو لوبو په خوا کې د یو رزمي کلب ګڼو ورزشکارانو ځینې جالب نمایشات ترسره کړل. یو تن ورزشي فعال طاهر مخلص وویل،
ځوانان که غواړي چې په علمي حساب باندې یا په اقتصادي حساب باندې یا البته د وطن د نورو مسایلو د ارزښتونو لپاره د ښه خدمت وکړي، سالم خدمت وکړي، مؤثر خدمت وکړي، د ورزش په طریقه باندې د ورزش په وسط باندې کولای شي چې دغه خدمت ترسره کړي.
یاد دیوی فوټبال هم په خوست کې له هغو ورزشونو ده چې په خار ولسوالیو کلي او بانډو کې ډېر مینهوال لري او د لوبو د نندارې لپاره یې ګڼ خلک راټولیږي. په خوست کې د فوټبال لس غوره، شپاړس دویمه، شل دریمه او دېرش څلورمه درجه لوبډلې دي چې د دې ولایت زرګونه فوټبالران پکې لوبیږي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.